پایلم له خبرونو کو په بلوچستان ایالت کې وسلوال جنگیالي ادعا کوي چې پر یو اورګاډي د برید پر مهال یو سل دوه اتیا کسان یرغمل کړي. د دې برید پړه بلوچ ازادي بخونکي پوځ په نوم ډلې منلي. دې ډلې په یو تازه بیان کې ویلي چې د اورګاډي له وزول وروسته یې اوولس امنیتي سرتیري هم وژلي. دې ډلې ویلي چې د دولتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د پوځ یوه بې پیلوټه الوتکه هم ویشتلې. بلوچ وسلوالو حکومت ته خبرداري ورکړه چې عملیاتو ته دوام ورکړي نو یرغمل شوي کسان به ووژني. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې په اورګاډي کې د پوځ، پولیسو، ISI او ترګری پر ضد مبارزې د ځواکونو برحال پوځیان چې رخصتۍ ته تلل شامل دي. بیان زیاتوي چې ښځې، ماشومان، سپینګیري کسان او بلوچستان په خوندي ډول خوشي شي. د بلوچستان د اعلی وزیر ویان شاهد په یو بیان کې چې نن یې د ازادۍ رډیو مشل څانګې ته واسطه ویلي چې د برید سیمې ته اضافي امنیتي ځواکونه وسایط استول شوي. رویټرز خبری اژانس د بلوچستان د اورګاډي د ادارې د چارواکو له قوله ریپورت ورکړی چې د جعفر اکسپرس اورګاډي چې څلور سوه تنه سپرلۍ پکې وي له کوټې پېښور ته روانو چې په لاره کې ډزې پرې وشوي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د تورخم د لارې د بندېدو له کبله د افغانستان لپاره د دې سازمان د مرستو لارې چې دوله سوه میټریک ټنه خوراکي مواد پکې دي په تورخم او پېښور کې ایثار پاتې دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې اورېدلی شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی عمان ته د خپل سفر پر مهال پرون د غلطه د عمان د بهرنیو چارو له وزیر سره د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د دوارخیزو اړیکو د پیاوړتیا په اړه خبرې کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه په یو بیان کې وویل چې د دوو چارواکو ویلي د طالبانو حکومت او عمان د دوارخیزو اړیکو نوی پړاو پیلوي. په بیان کې د دې خبر نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ښاغلی متقی د یکشنبې په ورځ د یو هیئت په مشرۍ عمان ته ولاړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي وایي چې واشنگتن له طالبانو سره د اعتماد فضا نشي جوړولی. دوروتی شی دا څرګندونې بیګا شپه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال وکړي. د سوریې موقت حکومت د هغو سیمو له تشکیلاتو سره چې کردان اداره کوي یوه موافقه لاسلیک کړې. په دې موافقه کې اوربند او د سوریې په پوځ کې د دې ډلې چې امریکا یې ملاتړ کوي ګډون شامل دي. د دې موافقې له مخې چې تطبیق به روان میلادي کال په پای کې پیل شي، له عراق او ترکیې سره د سوریې پر ټولو سرحدي لارو د حکومت ولکه ټینګیږي. همداراز د دې هیواد زندانونه چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش نږدې 9000 مشکوک غړي پکې بندیان دي د حکومت تر ادارې لاندې راځي. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د خوړو نړیوال سازمان وایي په خوراکي موادو بار یو شمېر لارۍ چې باید په افغانستان کې بېوزلو ته مرستې ورسوي د تورخم د لارې د تړل کېدو له کبله په سیمه او پېښور کې بندې پاتې دي. په دې اړه ریپورټ لرو چې امریکا ته د افغانانو د سفر د بندیز په درشل کې ګڼ شمېر هغه افغانان چې له امریکایانو سره یې کار کړی دی په بې برخلیک حالات کې ژوند کوي. د کندهار سوداګر او د پانګونې خونې مسؤلین وایي سږکال له کندهار شاوخوا درویشت زره ټنه انځر د شاوخوا یو سل یو دېرش میلیونه ډالرو په ارزښت بهر ته صادر شوي دي. که وختو د افغانستان په اړه ګڼ نور ریپورټونه هم لرو. له موږ سره
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
مخکې له دې چې د افغانستان په اړه ریپورټونه ته ورشو، په خبرونو کې مو واورېدل چې د بلوچستان کې وسلوالو له کوټې څخه پېښور ته پر روان جعفر اکسپرس نومې اورګاډي برید کې د شپږ امنیتي سرتیرو د وژلو او سلو نورو د یرغمل کولو ادعا کړې ده. د بلوچستان د دغه برید پړه بلوچ بلتون پالو یوې ډلې په غاړه باندې اخیستې ده. د بلوچ ازادي بخونکي پوځ په نوم د ډلې ویلي دي چې له اورګاډي نه لسګونه کسان یرغمل کړي دي او څو امنیتي سرتیري چې دوی نیولي وو هغه د پوځ د عملیاتو له کبله وژل شوي. بلوچ وسلوالو حکومت ته خبرداري ورکړې چې که عملیاتو ته دوام ورکړي نو یرغمل شوي کسان به ووژني. د بلوچ بلتون پالو په بیان کې دا یادونه هم شوي چې اورګاډي کې د پولیسو، ISI او د ترکرۍ پر ضد مبارزې د ځواکونو برحاله پوځیان و چې رخصتۍ تلل شامل دي دام نیول شوی دي. دوی دام ویلی دي چې خزي ماشومان سپینګری او بلوچستان په خوندي ډول خوشی کړی دي. د بلخوانه د بلوچستان د اعلی وزیر ویان شاهدرن په یو بیان کې د ازادي رډیو مشال څنګه ته ویلی دي چې د بریټ سیمې ته اضافي امنیتي ځواکونه وسایل او وسایت استول شوی دي. رویټرز خبری اژانس بلوچستان د اورګاډي د ادارې د چارواکو له کابل رپورت ورکړی چې جعفر اکسپرس اورګاډي کې 300 تنه سپارلې بیا له کوټې پیښور ته روانو چې په لار کې پری بریټ شوی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د تورخم د لارې د بندیدو له کبله د افغانستان لپاره د دې سازمان د مرستو چې 200 میټریک ټنه مواد پکې دي بار لارې په تورخم او پیښور کې ساري پاتې دي. په اړه یې په دې رپورت کې تفصیل اورو.
د 19 پر لپسې ورځې لپاره د تورخم د دروازې د بندیدلو لامل د رامنځته شوی ستونزو په دوام د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي چې د دې لارې د بندیدلو لامل په وسل وخت لاریو کې بار 1200 میټریک ټنه بشري مرستې چې ټاکل شوی و افغانستان ته انتقال شي بندې پاتې دي. WFP په دې اړه په یو اعلامیه کې چنن سه شنبه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر په ویب پاڼه خبره شوی ویلي چې دا ستونزه په داسې حال کې رامنځته شوی چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د فبروري په میاشت کې د رامنځته شوی سیلاب او سخت ورختونو لامل د خزو ماشومانو په ګډون ډیر شتنه مړاو ټپیان شول. دغه ادارې ویلي د دغو افتونو لامل دغه کسانو د شمیر پاړه لا هم څیړنې روانې دي چې بشري مرستو ته اړتیا لري. په اعلامیه کې راغلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم دروازه د 3 فبروري په 28مه د وسلوالې نښتې لامل بند شو چې د WFP د لارې ترڅنګ دواړو غاړو ته زرګونه په سوداګریزو توکو بار لارې هم بندې پاتې دي. دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د سازمان د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې پروان میلادي کال کې 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. په روسي او طبي پیښو کې ځپل شوی یو شمیر کورنۍ وایي له بد اقتصادي وضعیت سره مخ دی او جلو مرستو ته اړتیا لري. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو سید پاچا ازادي راډیو ته وویل
زموږ کوم باغونه چې سیلابونو ځپلي وو په خپل حال دي. خلک زیاتې ستونزې لري. ډېر خلک د اړتیا له مخې ایران ته د کار لپاره ځي او خلک دلته د نقدي مرستې ترڅنګ د خوراکي موادو مرستو ته ډېر اړتیا لري.
د ننګرهار د بیسود ولسوالۍ د دامان د سیمې اوسیدونکو ملک یعقوب هم ورته نظر لري. په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار د تورخم د اوسنی وضعیت په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورنکړل. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلین وایي د تورخم دروازه لا هم بند ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې اجرایوي رئیس نقیب الله صافی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تورخم چې د فلال بند ده او دوړو خاصو خصوصي سکتور په افتکاری او جرګه جوړه شوې ده. هغه جرګي او جلسه کړې ده. امید ده چې یو بل جلسه هم تر سره شي. نو فلحال د خلاصېدو لپاره کوم موافقه نه ده شوې، اما دا ده چې کوشش روان ده د دوړو خاصو سکتور خصوصي استازو لخوا چې د دې لپاره د یو حل لاره پیدا شي.
نو موري وویل چې په څورو سه ورځو کې سوداګرو او د سیمه اوسیدونکو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول زیانونه اوختي. د لنډې کوتل یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې په تورخم کې اوس مهال وضعیت آرام ده، جګړه نشته خو لاره بند ده. د تورخم دروازه د 3 فبروري د میاشتې په 28مه د پاکستان له لوري د هر ډول تګ راتګ په مخ وتړل شو. پاکستان تور پوری کوي چې دا دروازه د طالب ځواکونو له لوري په یو ممنوع ځای کې د وی پوسټ په خبرګون کې تړلې. خو د طالبانو حکومت ویلي چې دوی په خپل خاوره کې د تاسیساتو د جوړولو حق لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
امریکا ته د افغانانو د سفر د بندیز په درشل کې ګڼ شمېر هغه افغانان چې له امریکایانو سره کار کړی دی بې برخلیکه حالت کې پاتې دي. د امریکا ولسمشر تازه خپل حکومت ته امر کړی چې د امنیتي ملحوظاتو له کبله هغه هیوادونه مشخص کړي چې امریکا ته یې د وګړو سفر ممکن خطر له ځان سره ولري. اسدالله الودین په دې اړه جزئیات لري.
امریکا ته د افغانستان د اتباعو د سفر احتمالي بندیز هغه افغانان اندېښمن کړي چې په درېیمو هیوادونو کې دیره دي او متحده ایالاتونو ته د سفر په تمه دي. محمد الیاس هغه افغان ځوان دی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ژباړن پاتې شوی دی. هغه چې دا مهال په قطر کې دی راډیو د فرانسې خبری اجانس ته ویلي، په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د کار له کبله له خطر سره مخامخ دی او اوس متحده ایالاتونو ته د تګ هیله یې هم مړاوي شوې. هغه ویلي امریکا ته د تګ چارې یې په تیرو دریو کلونو کې ټکنۍ او له ډیرو پلټنو او پوښتنو سره ملې وې، نو ځکه تر اوسه قطر کې پاتې دی. محمد الیاس د فرانسې خبری اجانس ته ویلي چې د پخوا څو کاله د امریکا په کولورادو ایالت کې ژوند هم کړی دی. نوموړی په قطر کې د امریکایي ځواکونو په هغه کمپ کې میشت دی چیرته چې شاوخوا 2000 نور افغانان هم امریکا ته د تګ په نیت بیول شوي دي. په دغه کمپ کې د محمد الیاس 22 کلنه خور هم میشته ده چې د دریو ماشومانو مور ده. محمد الیاس ویلي له دریو کلونو انتظار وروسته یې د خور د امریکا ویزه راغله او امریکا ته د سفر لپاره ورته ټکټونه هم وشول، خو وایي د ډونالد ټرمپ له یو اجرایي فرمان وروسته د هغې سفر لغوه شو. ترامپ وخت د بیا راتګ په لومړی ورځو کې په امریکا کې د پناه غوښتنې بهیر او دغه راز نږدې ټولې بهرنۍ مرستې وځنډولې. ترامپ تیره اونۍ خپل حکومت ته لارښوونه وکړه چې هغه هیوادونه په نښه کړي چې د اتباعو سفر د امنیتي اندېښنو له کبله ممکن بند شي. ویل کېږي چې د ترامپ دغه بندیز به د هغه د لومړۍ دورې هغه بندیز ته ورته وي چې د وو اسلامي هیوادونو پر اتباعو یې لګولی وو. هغه مهال بندیز کې افغانستان شامل نه وو، خو نور هیوادونه چې د نوملار کې راغلي وو عراق، یمن، سوریه، لیبیا، سومالیا، ایران او سودان وو. د امریکا د حکومت یوې سرچینې چې د نوم نه خودو په شرط فرانس پریس سره خبرې کړې ویلي ممکن همدغه اونۍ ډونالد ترامپ یو اجرایی فرمان ورکړي چې له مخې به یې امریکا ته د افغانانو او یو شمېر نورو هیوادونو د اتباعو سفر بند شي. فرانس پریس ویلي دغه فرمان به شاوخوا 15,000 هغه افغانان متاثره کړي چې افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او دا مهال په درېمو هیوادونو کې دیره یا افغانستان کې پټ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو وایي د امریکا او اوکراین ترمنځ د خبرو نتایجو ته هیله مند دی. د سعودي عربستان په کوټ په توپ د خبرې نن په جده کې پیل شوې. په عین حال کې په داسې حال کې چې دغلته خبرې روانې دي، د اوکراین پوځ پر مسکو د ډرونونو پراخ برید کړی دی. په اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
اوکراین نن سهار وختي د روسیې پر پلازمینه مسکو او شاوخوا سیمو د بی پیلوټه الوتکو پراخ بریدونه وکړل. د اسوشیټیټ پرس خبري اژانس د راپور له مخې په دې حمله کې 2 کسان وژل شوي، 13 ټپیان دي او د استوګنې ګڼ کورونه او تاسیسات زیانمن شوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي دی چې د روسیې پر لور توغول شوي د اوکراین ټول 318 ډرونونه له منځه وړل شوي دي. معلومه نه ده چې د دې ډرونونو ټول شمیر څو و. دا په تیرو څوونیو کې پر روسیې د اوکراین تر ټولو لوی برید و. له مسکو او شاوخوا سیمو پر رسیدلو تصویرونو او ویډیوګانو کې چې اصلیت یې نه دی تایید شوی ښکاري چې ډرونونه د استوګنې پر کورونو لګیږي. اوکراین د دې حملو مسؤلیت نه دی منلی. پر ټلګرام شبکې له اوکراین څخه په خپرو شویو ناتایید شویو ویډیوګانو کې هم د مسکو پر سیمو د حملو نښې ښکاري. د مسکو خاروال سرګی سوبیانین پر ټلګرام شبکې لیکلی چې د هوایی مدافع ځواکونو هغه اویا ډرونونه چې د مسکو پر لور ویشتل شوي وو شنډ کړي دي. د دې حملو په ترڅ کې د مسکو په اصلي هوایی ډګر کې الوتنې ګډوډې شوې دي. د روسیې د هوایی ترانسپورت فدرال ادارې خبر ورکړی چې د دومودې دوا او ژوکوفسکي په هوایی ډګرونو کې الوتنې د لنډ وخت لپاره وځنډېدلې او وروسته د ونوکوا هوایی ډګر هم الوتکو ته د کېناستو اجازه ورنکړه. په عین حال کې روسیه هم په تیرو څو ورځو کې د اوکراین پر تاسیساتو او ملکی اهدافو حملو ته زور ورکړی دی. اوکراینی چارواکو نن هم وویل چې د اوکراین د هوایی مدافع ځواکونو د روسیې یو اسکندر ام دوله توغندی او 9 ډرونونه کشف او ویجاړ کړل. د هوایی مدافع ځواکونو په یو بیان کې ویلي دي چې له 15 روسی ډرونونو سره د رادارونو تماس پرې کړی دی. د بیان له مخې د هوایی کشف دا عملیات د دنیپروپتروفسک، کیف، اودیسی او خارکیف په ګډون د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې ترسره شوي دي. له بلې خوا د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو د لارو چارو په اړه د بحث لپاره د سعودي عربستان په کوربتوب په جدي ښار کې د متحدو ایالتونو او اوکراین د جګپوړو ډیپلوماتانو مذاکرات نن پیل شول. په دې خبرو کې د امریکایي پلاوی مشري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د اوکرایني پلاوی مشر د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سیبیها کوي. د اسوسییټیډ پریس خبری اژانس د راپور لمخې نن سهار خبریالان هغې خونې ته چې د امریکا او اوکراین پلاو روغبر سره وکړ د لنډ وخت لپاره ورپرېښودل شول. ښاغلی روبیو ویلي دي چې د دې خبرو نتایجو ته هیله مند دی. همداراز د اوکراین د ولسمشر د دفتر رئیس اندری یرماک چې په اوکراینی پلاوی کې شامل دی نن پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې له امریکایي پلاوی سره د دوی خبرې ډېرې رغنده پیل شوې.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې شپې له ناستې وروسته نهه غړو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې د نړیوالې جنایي محکمې د څارنوال د هغه غوښتنې له مخې چې باید د طالبانو مشر او د سترې محکمې رئیس ونیول شي ملاتړ کړی. په دې ګډه اعلامیه کې چې بېګا خپره شوې راغلي چې افغانستان کې اوسمهال ښځې او نجونې له عامه ژوند حذف شوي او غږېډب شوی دی. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د دې اعلامیې ملاتړ کوي او وایي دا غوښتنه باید زر تر زره عملي شي. جزئیات په دې رپورټ کې.
فرانسې، ډنمارک، یونان، ګیانا، پاناما، سویلي کوریا، سیالیون، سلوانیا او انګلستان هغه نه هیوادونه دي چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو په تړاوي د نړیوالې جنایي محکمې د غوښتنې ملاتړ کړی. دغه نه هیوادونو د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر شپې له ناستې وروسته د یوې ګډې اعلامیې په ترڅ کې د ملاتړ اعلان کړی. په ملګرو ملتونو کې د ډنمارک دایمي استازي کریستینا مارکوس لانس چې افغانستان کې ښځه، سوله او امنیت په نوم د ګډه اعلامیې ولوسته وویل:
موږ پر طالبانو غږ کوو چې سمدلاسه د بشري حقونو روانې سیستماتیکي سرغړونې ودروي، په ځانګړې توګه هغه تبعیضي پالیسۍ او کړنې چې د ټولو ښځو او نجونو بشري حقونه او بنسټیزې ازادۍ تر پښو لاندې کوي. موږ همداراز د افغانستان د مدني ټولنې د استازو، ښځو او د بشري حقونو د مدافعینو د غلي کولو یا ګواښلو هر ډول هڅې ردوو.
د اعلامیې په ټکو په افغانستان کې اوسمهال ښځې او نجونې له ټولنیز ژوند حذف شوي، غږ یې ډب شوی او د طالبانو حکومت په تیرو څو کلونو کې له اتیا زیات فرمانونه او لارښوونې جاري کړي چې د ښځو او نجونو خپلواکي او ورځنی ژوند په نښه کوي. په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د خصوصي او دولتي روغتیایي زده کړو په مرکزونو کې د نجونو د زده کړو او د ملګرو ملتونو په ګډون په ټولو غیر دولتي سازمانونو کې د ښځو کار منع کوي، د هغو محدودیتونو زیاتوالی څرګندوي چې طالبانو د ښځو په حقونو لګولي. دې ګډې اعلامیه کې په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د دوام ملاتړ هم شوی دی. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د دغه ګډې اعلامیې هرکلی کوي. د ښځو د حقونو یو فعاله چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
دا پریکړه باید زر تر زره ترسره سي، داسې نه سي چې دا هم لکه نورو پریکړو په شان باندې یوازې د کاغذ مخ باندې پریکړه پاتې سي، ځکه که چیرې دا کارونه ترسره نه سي او دا پریکړه واقعا عملي نه سي نو په افغانستان کې د ښځو وضعیت ورځ په ورځ خرابېدونکی دی، ورځ په ورځ خرابېږي. په ښځو باندې نور هم محدودیتونه زیاتېږي، د ښځو په ژوند کې البته مثبت تغییرات نه راځي، نور هم منفي تغییرات راځي.
نړیوالې جنایي محکمې په 13 جنوري میاشت کې د طالبانو د مشر او د طالبانو د حکومت د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه اعلان کړه او د اعلان پر مهال دغه دوه طالب مشران د بشریت پر ضد جنایتونو او د جنسیت پر اساس د زورونو په قضیو کې په لاس لرلو تورن کړل. خو له دغه اعلان وروسته د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله خونزاده ته په یوې منسوبې وینا کې چې کورنۍ او رسنۍ خبره کړې وه، نوموړي ظاهرا د دغه اقدام په غبرګون کې ویلي وو دوی د لویدیځ او ختیځ لاختارونو نه متاثره کیږي. که څه هم د ښځو پر ضد د طالبانو ځپونکي اقدامات په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خو د طالبانو حکومت لا هم د خپلو پالیسیو پر دوام او د دې اقداماتو پر عملي کېدو ټینګار کوي. طالبانو په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي، خو په کور دننه یې د زده کړو او کار په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي دي.
مالور دانی په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستی و.
لزده کړو محروم نجونو سره د زړه خواله
په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 له ازادي رادیو.
د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسولین وایي سکل له کندهار شاوخوا 3000 ټنه انځر د شاوخوا 131 میلیونه ډالر په ارزښت بهر ته صادر شوی دی. نور تفصیل به په دې ریپورت کې واورو.
په کندهار کې د وچې میوې د بستبندۍ مرکزونه اوس مهال انځر هند ته د صادرولو لپاره بستبندي کوي. د یو بستبندي مرکز مسؤل جمیل احمد وایي سږ کال د انځرو صادرات ښه وو خو د ناروغۍ له امله حاصلات لږ وو چې همدا کمی د انځرو د بیې د لوړوالي لامل سو.
سږ کال خو الحمدلله خو صادرات یې ښه وه، حاصلات یې په یو کم اندازه هغه یو څه مرضونه هغه باغو چې کړي وه یو څه کم وه، خو بیا الله پاک ډېر ښه بازار ورکړي، ښه صادرات یې ډېر ښه وه، نو ښه په فروش ورسېدل، انشاءالله ښه په ښه قیمت ووتله. غوښتنې مو نو دغه دي د دولت څخه چې د تجارانو ته اسانتیاوې برابرې کړي، د لیې په داخل کې رقم د یو د پبلیکو ته یو بار کې د سنور ضرورت چې هغه ماشینري هغه ورته برابر کړي او د نور هیوادو سره هم یو ارتباط ونیسي. نور هیوادو ته هم د زموږ صادرات واسطي یوازې هندوستان ته ځي، یو کم کم یو دوبۍ ته هم ځي. داسې یو څوک څه کې دوبۍ ته هم
د کندهار او زابل د انځرو حاصلات شش کال د ناروغۍ له امله کم سوي وو. اوس مهال د کندهاري انځرو لویه برخه هند ته صادرېږي، خو سوداګر وایي که حاصلات ډیر سي یوازې هند ته صادرات بسننه کوي. د عزیز الله او رحمت الله په نومونو د انځرو دوه سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې د نورو هیوادونو بازارونه هم ورته خلاص کړي ترڅو د حاصلاتو د زیاتوالي پر مهال د دوی د محصولاتو قیمت ونه لویږي.
ساش کال چې ډیر ژر خلاص و اصلي د اصل کمښت ساش کال په انځرو جړې کړو مراجع کړو نو څه سره کم سوي وو. موږ غوښتنې دا دي چې باید زموږ انځرو ته نور هم باید په نور ملکو کې هم باید مارکیټ ته پیدا شي، باید خرڅ شي، اوس یوازې وي هندوستان ته ځي.
زموږ معلومه چې جی یوازې انډیا ته ځي، نو چې نور ملکو ته هم صادرات وسي موږ په خوشاله کیږو چې نور مارکیټونه موږ ته خلاص شي. نو په دغه موږ ډېر خوشاله کیږو. شش کال خدا و چې مرضونه کړي وو دغه کم انځر کم وو.
د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسولین وایي سږ کال د انځرو حاصلات او بیې دواړه شوي. د یادې خونې مرستیال انجینر عبدالباقي بنا وایي په تیرو 9 میاشتو کې له کندهار څخه 3,415 ټنه وچ انځر صادر شوي چې ټول ارزښت یې شاوخوا 131 میلیونه امریکایي ډالر دی.
په دا تیرو 9 میاشتو کې 3,415 ټنه د دغه جملې څخه یوازې وچ انځر صادر شوي دي چې د غو ارزښت 110 میلیونه 813,000 او 813 امریکایي ډالر کېږي.
د کندهار شاولي کوټ او د زابل میزان ولسوالۍ هغه سیمې دي چې په لوړه کچه انځر تولیدوي، خو هر کال د وچکالۍ، ناروغیو او د لارو د بندېدو له امله کروندګر او سوداګر سخت زیان ویني. سوداګر د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د نوو نړیوالو بازارونو د موندلو ترڅنګ د صادراتو د اسانتیاو لپاره لارې هم خلاصې کړي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خزې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. د روزګان ولایت کروندګر له دولت نه د شنو خونو جوړول غواړي. دوی وایي د ژمي په وخت کې د سبزیو قیمتونه لوړیږي او که دوی شنې خونې ولري نو وبه کولی شي چې سبزي په شنو خونو کې تولید کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د اورزګان ولایت کروندګر او بزګران له دولت غوښتنه کوي چې د دې د اقتصادي ودې او د سبزیجاتو د شوالي لپاره دي دوی ته شنې خونې جوړې کړي. دی وای چې د ژمي په موسم کې د سبزیجاتو قیمتونه لوړیږي او د شنو خونو ظرفیت د خلکو اړتیاوې نسی پوره کولی. د کروندګرو او د ښاري اوسیدونکو په وینا کې چې رښنی خونې جوړې سي، نه یوازې به د سبزیجاتو قیمتونه ټیټ سي، بلکې د خلکو لپاره به د کاري فرصتونو زمینه هم رامنځته سي. د اروزګان ولایت دوه کروندګرو نیاز محمد او رازمال ازادي راډیو ته داسې وویل:
نو مجبور یې چې دا غنم به کرو، ځکه غنم چې دی د یخ سره مقابله کولی سي، یخ پر هغو باندې کوم تاثیر نه لري. او نور داسې یو سوزکاري لپاره چې موږ غواړو ترتیب برابر کړو، هغه په یخ کې موږ نسو کولی، ځکه د دولت څخه موږ یوه غوښتنه دا لرو چې موږ ته شنې خونې راکول سي. په هغه وخت کې بیا موږ کولی سو چې په ژمي کې هم هر څه برابر کړو، ځکه په شنه خونه کې هوا نورماله یې، هر څه کېږي، هر کښ موږ لاسته راوړنه جنجی راوړلی سو، ځکه سوزکاري پشکې کولی سو. دولت دا پاملرنه وکړي شنې خونې ورته ورکړي، نو بیا په دغه شنو خونه کې چې یو دغه سنې څه وکړي چې هغه حاصلات وکړي او لاسته راوړنه ولري.
زموږ اقتصادي وازه موږ سره پیاوړی کېږي، او بیا موږ ته د خارج ملکو څخه یا د نور ملکو څخه د ترکاري وشانه وړل کېږي. دا موږ غواړو چې خپل حاصلات د خپل کوره د خپل خونې څخه دغه کړو چې موږ ته شنې خونې جوړې سي. موږ شنه خونه پر لارې واچوو، د شنو خونو د موږ ته په ارزانه قیمت تمامیږي.
د دې ترڅنګ د اروزګان یو اوسیدونکی نصیر احمد هم د شنو خونو جوړولو ملاتړ کوي او وایي:
کته کوم حاصلات موسم نیم خو د دې شنو خونو په وایسته موږ کولای سو هغه حاصلات موږ د کال په هر موسم کې ترلاسه کړو. خاصتاً غوښتنه مو دا ده د هغه مربوطه ارګانو څخه یا د مربوطه موسساتو څخه یا خاصتاً د زراعتو د ریاست څخه چې زموږ خلکو ته شنې خونې واقعي د ښار په هر ځای کې د پر ساحو کې شنې خونې ورته برابرې کړي، تر څو زموږ خلک یو په کار باندې مصروفه سي، بل د خپلې کورنۍ عاید ترلاسه کړي.
اروزګان ولایت د کرنې او مالداری په برخه کې یو مهم ځای لري. د نږدې واتیا سلنه خلکو اقتصاد یې په کرنې او مالداری پورې تړلی دی، خو د ژمي په موسم کې د سبزیجاتو کمښت او د هوا سړه کېدل د کروندګرو لپاره ستونزې رامنځته کوي. د دې ولایت کروندګر د ګرمۍ او نورو فصلونو د سبزیجاتو د تولید لپاره په شنو خونو تکیه کوي، خو په اوسنی وخت کې د شنو خونو ظرفیت د ټولې سیمې لپاره اړتیاوې نسی پوره کولی. د اروزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي چې د دوی په هڅو سره څو شنې خونې جوړې سوي، او په پام کې ده چې د سږ کال په جریان کې نورې شنې خونې هم جوړې کړي او د کروندګرو په واک ورکړي. د اروزګان د کرنې او مالداری ریاست ویان عبدالمنان پاروکی وویل:
خلک در پاسی کړی دی ستا خبر په ځای دی، سمته غوښتنه یې کړی دی سمته باید شنې خونې یا سړې خونې ته جوړې سي. په تیر کلو کې موږ جوړې کړې دي، سږ کال هم انشاءالله امید لرو له وزارت څخه مې غوښتنه کړې ده انشاءالله ورته جوړې به سي.
د اروزګان کروندګر په یوه آواز غواړي چې دولت د شنو خونو د جوړولو پروګرام پراخه کړي، تر څو د سبزیجاتو تولید زیات سي او د دې ولایت د خلکو اقتصادي وضعیت ښه سي.
دروژی رنگونه
هوا یخه ده، نه د تند احساس کوو نه د لوږې، ځکه چې ورځې پکې لنډې دي او هوا پکې یخه ده. آرام آرامي ده، اقتصادي مشکل دی، یوازې زه پکې نه یم چې زه ویمه زه یم، ټول ملت پکې خرابه دی.
روژه ماتی لپاره نو طبعا داسې ده چې تیاری نه هر څوک نیسي، خو سږ کال چې موږ څرنګه ګورو دومره خلکو سره پیسې نشته، اقتصادي وضعیت ټولو خرابه ده.
د روژې میاشت خو ډېره یو مبارکه میاشت ده، او دا میاشت د رحمتونو مغفرتونو میاشت ده. دې میاشت کې د مسلمانانو ګناهونه بخل کېږي، نو دې میاشت کې مسلمانان باید کوشش وکړي چې طاعتونه عبادتونه خپل اجرا کړي. خو یو موضوع ده چې دلته په افغانستان کې اوس خلک ډېر بېوزله دي، ډېر غریب دي، نشي کولی چې خپل حتا هغه دی پیشنمي او د ماښامي ډوډۍ پیدا کړي. نو یو سوال زما دی هغه مالدارو دوستانو نه دا دی چې که وکولی شي دغه خپل بېوزلو سره کومک وکړي، همکاري وکړي، دو سره حد اقل دغه نه وکړي چې دوی خپل د ماښامي او د پیشنمي ډوډۍ پیدا کړي.
په جرمنی هیواد کې یو افغان مهاجر دلته تقریبا په اوړي کې دلته روژه ډیره اوږده ای او ژمی کې بیا ډیره لنډ ای. موږ په افغانستان کې په ډیر کم توفیر سره هلته موږ درلودی چې په اوړي کې به روژه اوږده لږ به اوږده کېدله او په ژمی کې به لږ لنډه کېدله، ولې دلته هغه شی بیخي زیات توفیر لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
دوستان و سم یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټکی. په بلوچستان ایالت کې وسلوالو جنگیالیو ادعا کړې چې پر یو اورګاډي د برید پر مهال یې 102 کسان یرغمل کړي. د دې برید پړه بلوچ آزادي بخونکي پوس په نوم ډلې منلې. دې ډلې په یو تازه بیان کې ویلي چې د اورګاډي پاټلۍ الوزولې او یو د یو لسو امنیتي سرتیري هم په دغه یرغمل لیونه کې وژل شوي. دې ډلې ویل چې دولتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د پوځ یوه بې پیلوټ الوتکه هم ویشتلې ده. بلوچ وسلوالو حکومت ته خبرداری ورکړې چې عملیاتو ته دوام ورکړي نو یرغمل شوي کسان به ووژني. د بلوچستان د اعلی وزیر ویان شاهد رن په یو بیان کې ویلي دي چې د برید سیمې ته اضافي امنیتي ځواکونه وسایط استول شوي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د تورخم د لارې د بندېدو له کبله د افغانستان لپاره د دې سازمان د مرستو لارې چې 200 میټریک ټنه مواد پکې دي په تورخم او پېښور کې ساري پاتې دي. دا خوړو نړیوال سازمان په یو بیان کې ویلي دي چې د امرستي په داسې حال کې ساري پاتې دي چې په افغانستان کې ګڼ کسان د مرستو ته اړ دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی عمان ته د سفر پر مهال پرون له خپل سیال بدر بن احمد البوسعیدی سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د دواړو خیزو اړیکو د پیاوړتیا په اړه خبرې کړې دي. دا خبره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي وایي چې واشنگټن له طالبانو سره د اعتماد فضا نشي جوړولی. دوورتی شي دا څرګندونه بیګا شپه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال کړې دي. د سوریې موقت حکومت د هغه سیمو له تشکیلاتو سره چې کوردان اداره کوي یوه موافقه لاسلیک کړې. په دې موافقه کې اوربند او د سوریې په پوځ کې د دې ډلې چې امریکا یې ملاتړ کوي ګډون شامل دي. د دې موافقې له مخې چې تطبیق به د روان میلادي کال په پای کې پیل شي، له عراق او ترکیې سره د سوریې پر ټولو سرحدي لارو د حکومت ولکه ټینګېږي. همداراز د دې هیواد زندانونه چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش نږدې 9000 مشکوک غړي پکې بندیان دي د حکومت تر ادارې لاندې راځي. د سوریې کوردان به هم د دې موافقې له مخې په خپله ژبه د تعلیم په ګډون چې د اسد د واکمنۍ پر مهال ممنوع و د اساسي قانون په اساس خپل تثبیت شوي حقونه ترلاسه کړي او سلګونه زره کوردان به چې د 14 کلنې کورنۍ جګړې پر مهال له خپلو میلو وتلي و خپلو کورونو ته ستانه شي. دا موافقه د سوریې لپاره یوه لویه بریا بلل کیږي او دې ته امکان برابروي چې د سوریې ټول ځواکونه د حیات التحریر شام ډلې د مشر احمد الشره په مشرۍ د حکومت تر ادارې لاندې راولي. او د اسرائیل پوځ وایي چې تېره شپه یې د سوریې په جنوب کې پر پوځي مرکزونو او هغه ځایونو بمباری کړي چې وسلې او پوځي تجهیزات پکې ساتل کېدل. اسرائیلو د سوریې په قلمرو کې پر پوځي تجهیزاتو د حملو په دوام همداراز هغه کشفي تجهیزات هم په نښه کړي چې د سوریې په جنوبي سیمو کې د هوایي کشفي ارزونو لپاره کارول کېدل.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
په بازارونو کې د جمعهتون مخې ته همدغه شان د جنجالونو کې یو بل سره لاس اچي.
د یو ځوان خبرې مو واورېدلې چې ویل ځینې ځوانان د روژې په میاشت کې تر بل آر وخت څخه زیات یو له بل سره شخړې کوي. د تاسو په نظر روژه چې د صبر او سلې او عبادت ښه موقع ده، ولې ځینې ځوانان په دې میاشت کې نامناسب چلند کوي؟
دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي یا مثلا بیا وسلګي کوي، بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي، په ښار بازار کې. نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره موږ کولی سو ښه خبر باید زموږ د خولې وځي او ښه کار باید زموږ د لاسه وسي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ.
Bye.
قدر منوردونکو دنیا علمان وایی چه دی روژه میاش تر بل ار وقت زیاده دی صبر او سلی یو بل منلو او عبادت میاشت ده په دې میاشت کې له بیوزلو سره مرسته نیک چلند او مهربانی دومره اجر او ثواب لري څومره چې روژه نیول لري خو یو شمېر کسان وایي چې ځینې ځوانان په دې میاشت کې هم یو له بل سره تریخ چلند کوي حتی تر دې چې خبره تر وهلو ټکولو هم رسیږي افغان ځوان ډاکټر نیاز محمد هم درد په دې اکله وایي
پروژه کې چې د باندې مونږ کله وځو سره مخامخ کیږو ډېری ځوانان جنجال کوي د خلکو سره او د دې مختلف لاملونه کېدلی شي مختلف وجه کېدلی شي یو ځانګړې وجه چې مونږ ګورو هغه د سالم مصروفیت نشتون دی کله چې سالم مصروفیت شتون ونه لري نو واضح خبره ده چې خلک په بیکارۍ کې اړ کیږي چې هغه جنجال او اعصاب خرابي او دې شیان ته لاس واچوي یو ستر لامل چې دی هغه د بې حوصلګۍ او هغه د کاري فرصت نشتون دی د دې نه علاوه پروژه کې چې دی عموما خلک پروژه کې بله عمده دغه چې دی د دې لامل چې کېدلی شي ډېری ځوانانو په نشه یي توکو روږدوالی کېدلی شي امکان دی ولري چې هغه ځوانان چې سګرټس کوي یا نسوار کوي یا مثلا بل داسې مسکرات استفاده کوي نشه یي توکي استفاده کوي نو پروژه کې د هغې رسېدل چې دی هغه ستونمن کېږي کمیږي هغه د اصلي مقدار نه ځکه هغه کوم روټین چې دی په وخت باندې د دې استعمال دی نو هغه کمیږي نو چې کمیږي دا هم خپله مستقیما تاثیر کوي په اعصابو باندې نو دا هم یو لامل کېدلی شي مختلف عوامل کېدلی شي خو ستر لاملونه یې د نشه یي توکو استفاده او بل کاري فرصتونو نشتون دی
یو شمېر ځوانان چې کله د اسپجارو جنجال له نورو سره بیا نو کار څومره وړکۍ خبره وي نو وایي چې زه روژه یم ما سره خبر نه کېږي یا ټوله ملامتي په روژې باندې اچي دا موضوع تاسو څومره لیدلې ده
ستونزه ده مونږ په ټولنه کې چې ګورو مونږ سره مخامخ کیږو ډېری ځوانان واقعا هم دا خبره کوي چې دا د روژې مسله ده په داسې حال کې چې روژه لکه د اعصاب خرابۍ او د دغه یو لامل نه شي کېدلی بلکې هغه بیروني عوامل دي چې هغه سبب دي کېږي چې یو څوک مثلا هغه جارو جنجال او اعصاب خرابۍ دي ته اړ کړي روژه اصلي لامل نه دی اصلي عوامل یې بیروني څه دي چې ما تاسو سره مخکې یادونه وکړله خو په ټولنه کې مونږ ګورو خلک یې لامل روژه دی په داسې حال کې چې روژه اصلی لامل نه ده ځکه موږ ډیر ځوانان ګورو کوم چې دندې لري سالم مصروفیتونه لري همدارنګه هغوی نشه یي توکي دانه استفاده کوي نو هغوی کله مانه دي کتلی چې هغوی د چا سره جنجال وکړي یا مثلا داسې ستونزه دي جوړه کړي یا مثلا جنجال دي وکړي داسې ما تر اوسه پورې څوک نه دي کتلی خو ډیر ځوانان چې موږ ګورو هغه به همدغه عواملو درلودونکي اوسیږي اکثر هم دوی دي چې لکه روژه بهانه کوي بهانه روژه جوړیږي خو داسې حال کې چې روژه د جنجال جوړېدو ستر لامل نه دی
څومره ماحول پام خبره له تاوتریخوالي نه ډک جوړوي چې دوی د روژې په میاشت کې یو بل سره جنجال کوي علت چار چې وي هغه به وي خو دوی هغه جارو جنجال جوړوي څومره بد تاثیر کوي مثلا خواوشا په نورو کسانو باندې چې غوډي روژه نیولې ده یو ځوان د یو سپینسری یا سپینسری مخکې جنگ کوي یو بل وهي یو بل ټکوي حال داسې ټول روژه دي دغلته څومره ماحول او چاپیریال خرابه
کړ واضح خبره ده چې کله چې په یو سیمه کې شخړه پیخیږي جنجال پیخیږي منازع پیخیږي هغه محیط چې دی هغه ټولنه چې دغه ته متاثره کیږي په ټولنه باندې منفي اغیز کوي نو په دې خاطر باندې موږ چې کله په خپل ټولنه کې ګورو هغه خلک چې جنجال جوړوي هغه چې منازعات کوي هغه چې شخړې کوي نو د هغوی مستقیما تاثیر په ټولنه کې په نور خلکو باندې پرېوځي هلته د دوی شخړې لامل د دې کیږي چې نور ځوانان هم د شخړو کولو ته منازعاتو ته تشویق شي او همدارنګه په ټولنه کې هغه خلک چې نور دي د دې نه علاوه چې دوی جنجال کوي د ټولنې عادي وګړي دي هغوی چې روژه نیول ده د هغوی په ذهن باندې هم دا منفي اغیزه کوي نو په دې خاطر منی اکثره وخت چې په ټولنه کې هغه خلک چې هغوی جنجال کوي د هغوی اغیزې په نورو باندې پرېوځي نو دا واضح خبره ده چې په ټولنه کې د دې تاثیر چې دی منفي دی
که راسوې تاسو په اکله باندې څومره خپل خوی عادت کړو وړو ته د روژې میاشت کې تغییر ورکوئ آیا دا تغییر مثبتې خواته وي او که کله ناکله د تاسو همداسې حوصله تنګیږي د ځان په اکله راته وایه
الحمدلله زه هېڅ نه وه نشه یي توکي نه استفاده کوم بل زه سالم مصروفیت لرم دنده لرم او زه د سهار د 9 بجو نه تر 3 بجو پورې خپل دند مصرف اوسېږم. نو اکثره وخت خپل تحصیلي دورې ته چې زه د ډاکټرا ماسلې ما خپل ریسرچ ته ورکوم. نو زه واقعا خپل ځان ته وزګار نه یم چې حتی خپل ځان سره محاسبه وکم. نو په دې خاطر مانی تر اوسه پورې الحمدلله چې دا وته ورځې تیر شوې دي زه د هیڅ نوې ستونزې سره نه مخامخ شوم. ځکه هغه کسان چې سالم مصروفیت ولري هغه زما له نظره په هغې کې به دغه د منازعاتو فیصدي ممکن 10% پورې اوسېږي، ډېره به ونه اوسېږي.
که راسو دې ته چې هغه ځوانان چې مثلا پروژه کې شخړې کوي او بیا وایي چې روژه مې نیولې ده، دې ډول ځوانانو ته به د تاسو خبرې یا د تاسو وینا څه وي؟
زما پیغام هغه ځوانانو ته چې هغوی روژه ملامته کوي دا ده چې هغوی د کلم روژه نه ملامته کوي، ځکه روژه د شخړې د ایجاد لامل نه دی، دوی دی بل سل دی عامل وګڼي. زما له نظره دوی دی روژه نه دغه کوي، بهانه کوي. کچې ته دوی په سالمو کارونو کې مصرف اوسېږي، کله هم دوی به د شخړو سره نه مخامخ کیږي.
عمران قیس زاده بیا په افغانستان کې روان حالت د دې لامل ګڼي چې ځوانان بیا وسیلې کړي. په خبره یې ځینې ځوانان دومره په تنګ دي چې هغوی د روژې هغه اصلي اصل چې صبر او حوصله ده له لاسه ورکوي.
چکله ځوانان ګوره وزي دی باندې پاغوی باندې صرف په فعلي حالاتو کې پاغوی باندې ذهن ډېر زیات فشار دی، لکه هغوی لکه دسې دي لکه بندیان، مکمل ملک بندیان دي. پاغوی باندې کورنۍ فشار ور باندې، اقتصادي فشار ور باندې، روحي فشار ور باندې، د باندې د دولت فشار ور باندې، د هغوی عکس العمل ډېر فرق کوي. ځکه هغوی چې وزي سهار هغوی په دې دغه وزي زه به کور بهر وزم، بازار ته ځم، چې کبل روزي خپل بچوي د خپل کور ته، خپل اولاد ته، خپل مور پلار ته پیدا کړم. نو هغوی چې لږ معمولي دغه سره مخ شي هغوی عکس العمل ډېر جدي ښيي، ځکه هغوی مرضی زیات فشار له روحي لحاظه. او دلته ځوانان بیا غسې نه دي، دلته ځوانان ډېر فرق کوي، حوصله لري، ډېر زیات کوشش کوي چې عکس العمل ونه ښایي، معمولي خبرو ته هیڅ اصلا ارزښت نه ورکوي او غواړي چې ځان همداسې خاموشه پاتې کړي نسبت د موږ تاسو خپل محیط او د موږ تاسو خپل وطن ځوانانو ته. ځکه هغوی باندې زما په نظر عمده دلیل دا دی چې هغوی باندې روحي او رواني فشار باندې ډېر زیات دی، صرف یوازینی دلیل دا بولم.
بله، دوی بیا څه ډول چلند کوي له نورو خلکو سره په دې میاشت کې چې د صبر او حوصلې میاشت ده، برخورد څه رقم کوي؟ دغه شمېر ځوانان چې تاسو یاد کړل چې له کور بهر په جنجالي،
برخورد اکثریت خشن برخوردي، په یوازې دې چې په ډېر سلهمیز ډول سره خپله خبره هر مشکل چې خلاص کی او ختم کی، نو ډېر خشن برخورد کوي. که دواړه جانبې هغه ډېر خشن برخورد کوي او ملامت پکې روژه بلي ولا اصلا ملامت پکې روژه نه، ملامت د دې هغه کوم ذهني توازن چې هغه پکې ملامت ده، نو ډېر خشن برخورد کوي. دوی لکه د لوس برق په شان وایي، بس یو جرقې ته ضرورت چې بس پټرول ته فقط یو جرقه ورګي او د سی ور وخت فقط دغه انتظار دی.
ځینې ځوانان په نشې توکو باندې مروګ دي چې کله دوی روژه ونیسي نو له یوې خوانه دوی هغه لوږه بهانه کوي، له بلې خوانه دوی خپلو توکو ته نه رسېږي، یعنی شی توکي یا پاراسویتی د اکسیګریټي کنه سواري کدا نور شی. یعنی په دې خبرې وکړي چې دوی وضعیت په روژه کې څه رقم ویني.
د هغوی وضعیت خو نسبت یو عادي ځوان ته ډېر لکه دوه برابر وي. هغوی خبره هسې هم په بانه وي، اول خو کوشش کوي هغوی چې د باندې خپل سترګې لیدلی حال ده، د هغوی کوشش کوي د خپل ډېر وخت جامع نه د خلکو له لرې ځان دغه کړي، ځکه نه غواړي چې د خلکو سره عکس العمل وښایي. هغوی غواړي چې اکثریت دغه خپل کوم په خاصې نشه یي که نسواري سګرټ یې او که هر بل نشه یي توکي، نو غواړي چې خپل ځان په ډېره کناره د خلکو نه ځان لرې وساتي. بیا که چېرته هغوی سره خو چې مخ شي، هغوی خو بیخي داسې دي چې دوه خبرې ورسره نه کېږي. هغوی عکس العمل ډېر زیات جدي ده نسبت نورو.
د تاسو مشوره به دې ځوانانو ته څه یي چې هر وخت په تېره بیا اوس چې روژه ده، خپل کړه وړه له کوره بهر له خلکو سره څه ډول تنظیم کړي؟
ګوره، دا خو برکتي میاشت ده، دا خو د خیر میاشت ده، نو باید کوشش زیات وشي چې د ښېګڼې نه، د خیر نه او د صبر د حوصلې نه باید کار واخیستل شي.
که تاسو ته خپله راسو څومره هم پروژه کې خپل خوی ته تغییر ورکړی؟
زه واقعا پروژه کې ډېر زیات حوصله لرم، ځکه زه اوس تقریبا 4 ساعته زه کار کوم، سره د هغې هم زه ورزش ته هم ځم، په دې کې په دې روژه کې روژه مې پخلی او زه خپل ورزش کوم، نو دغه ما سره هم ډېر زیاته حوصله کوي چې زما کومک زما حوصله او زما فکر او کوم منټالیټي چې هغه لوړ راکړي. راته مثبت په طرف راته بوزي.
څومره ځوانان باید د خپل مسؤلیت وګڼي چې دوی کور کې کله کور بهاري نظر دور خلکو ته د دوی مسؤلیت زیات دی چې خلکو سره مرسته وکړي، ښه چلند وکړي، ځکه دوی ځوانان دي، ځوانه انرژي لري.
ګوره دا یو فردي مسؤلیت ده، هر انسان فرق لري دی، هر انسان د ژوند حالات فرق لري. نو که زه راشم د خپل ژوند ته، زما کېدای شي د ژوند حالات نسبت نورو ته ډېر فرق لري. زه به یو په ژوند کې یو قسم مشکل لرم، یو بل به بل قسم مشکل لري، خو په خاصه د زموږ د وطن ځوانان ټول اکثریت د دې مشکل سره مخ دي چې لکه ما چې مخکې یادونه کړل چې هغوی اقتصادي مشکل سره مخ دي، کورني مشکلات سره مخ دي. واقعا چې دوی مسؤلیت لري نسبت د جامعې ته، نسبت یو جانب مقابل ته، باید له ډېرې حوصله مندۍ نه باید تیار اوسه، ځکه دا یو مسؤلیت دی، غټه سپارښتنه ده. پنځه کسه مثال ماحول مقابل فردی
مسلط نور کسان څومره درناوی ورته کوي، هغه که مشران وي که کشران وي.
په واقع چې درناوی خو ډېر ورته کیږي، خو بیا هم لکه زه درته خپل ځان مثال درېږم، څوک ما سره زه پوهېږم د ده برخورد ما سره نور هم جدي کېږي یا خشن کېږي. زه غواړم زه خپل ځان ورنه بس تاسې لکه نادیده وبولم چې ما سره هېڅ نه دي شوي، ځکه روژه ده اوس دومره حوصله چې نه کېږي، دومره جار و جنجال د چا د وسې نه کېږي. په خاص زموږ ته جامه کې اصلا ګمان نه کوم چې هلته داسې یو څه شی وجود ولري چې تا ته دې څوک صبر احترام ولري، حوصله درته ولري. په خاص سره جاري مقابل شته ده، ځوانان شته ده، خلک شته ده، خو بیا هم لکه اکثریت داسې ده چې نه کېږي، هلته ته مجبوري شي په کور پاتې شي، او که بهر وځې نو تا ته په خاص ستا دومره هغه چې تا حوصله لري، هغه چې ته صبر پروردګار ده کړی، ستا دومره څوک خیال نه ساتي، خپله غصه په تا باندې دغه کوي. جامه هم داسې ده نو
رفیع الله سحر بیا وایي چې کله خو ځینې ځوانان ان د مسجد په مخ کې هم لانجې کوي چې دا بیا په اسلامي او انساني لحاظ تر ټولو زیات نامناسب کار دی.
په بازارونو کې د جوماتونو مخې ته همدغه شان د جنجالونه کوي، یو بل سره لاس اچوي. وجه همدا ده ټوله چې د دوی یو خو هغه څه چې دوی په روزمره ژوند کې کوي د روژې نه بغیر، هغه یا کومه نشه کوي، مثلا نسوار کوي یا سیګریټ کوي، دغه شانت یو ناوړه عمل کوي، نو هغه بیا په روژه کې د دوی په هغه ژوند باندې او د دوی په کردار باندې تاثیرات غورځوي، او بالاخره د دې سبب کیږي چې دوی کله بیا روژه نیسي نو عموما بیا د روژې په دغه مازیګر ټیمونو کې چې بیا د ماسپښین نامختانو د دوی سره خبرې نه کیږي او دوی ډېر شاتي. لکه عموما زه اوس په بازارونو کې ګورو ځینې ځوانان چې وګوري یو خبرې نه دومه خبره چې دوی ته تکله کوي، دوی دا خبره کوي چې مازغه مې خراب دي، مازغه مې کار نه کوي، په زیاد دې چې تا ته یو سم او معقول جواب درکې دی وي خبرې، هغه تا ته داسې جواب درکوي چې تا په خپل سوال باندې پښیمانه کوي، حالان که تا سره جنگ ونه کړي هغه خبره یې هم له جنگ نه بهتره وي. نو روزمره یې نو په دغه تقریبا په څلورمه روژه باندې بازار ته تللی وم د سودا د راوړلو لپاره، چې کتل مو یو دانه مشتری د دوکاندار سره پلانجه شوی و. حالان کې چې یو دوکاندار باید ډېر ښه اخلاق ولري، او یا د روژې په میاشت کې خو بیخي د خپلو مشتریانو سره ډېر ښه اخلاق وکړي. په روزمره ژوند کې باید یو دوکاندار ډېر ښه اوسي، خو د روژې په میاشت کې باید هغه خپل اخلاق یو په دوه چنده کړي. هغه چې مې لیدل په یو ناڅیزه څیز باندې د خپل مشتری سره په جنجالو وجه همدا یادوله چې روژه ده.
کله چې ځوانان د روژې په میاشت کې بې حوصلګي کوي، یو بل سره جارو جنجال کوي، څومره د خلکو تر نظره دا یو داسې کس راځي چې یعنی مناسب کس نه راځي، بې حوصلې کس، کمزوری کس چې کله دای روژه نیسي نو بد چلند کوي له خلکو سره، جنگ کوي، جنجال کوي، خپل ځان څومره د نورو خلکو تر نظره بد راولي؟
عموما که زه وایم هغه خلک چې د روژې په میاشت کې عموما په هر وخت کې خو بیا بالخصوص د روژې په میاشت کې یو څوک د چا سره لانجه کوي، هغه د ټولنې او د خلکو له نظره ډېر سپک معرفي کېږي. عموما که هغه انسان یا کوم عمل ولري ونه لري، عموما خطاب ورته کېږي په ټولنه کې د روژې په میاشت کې چې څوک جنجال کوي، دا نشه یې دی، دا پودری دی، خدا نخواسته، داسې یو خطاب د دوی ته کېږي. دا ټول هغه څه دي چې د دوی د بې حوصلګۍ نتیجه ده چې دوی ته استعمالیږي په ټولنه کې. نو د روژې په میاشت کې انسانان باید ډېر ځان وساتي، هغه ځوانان بالخصوص او هغه خلک چې عمرونه یې ډېر زیات دي، په بازارونو کې موټروانان هر څوک چې دي د یو بل سره ډېر ښه سلوک وکړي. نو عموما خبره دا ده چې هغه ځوانان چې روژې بیا وسیلې کوي او هغه خپل اوس له لاسه ورکوي، هر څه له لاسه ورکوي، نو هغوی ته توصیه هم دا ده چې هغوی دې باید داسې یو ځان ته ځای کې پاتې شي چې هغوی نه د دوی روژه خرابه شي او نه د بل چا روژه له ځان سره خرابه کړي.
بله، د ځان پاک لره ته وایې چې خپله هر وخت په تېره بیا د روژې په میاشت کې څومره له نورو خلکو سره خپل چار چلند نرموي. آیا نرموي د تاسو مصاب خرابېږي څه رقم ده؟
زه عموما که د خپل ځان په اړه ووایم، زه په روژه کې یعنی تقریبا په سلو کې اتیا فیصد نورماله یم. کوم داسې دغه راته نه راځي غوسه او شیان، خو زه یګان وخت دغه د روژه ماتي په وخت کې بیا په کور کې په خپله دغه وړو ماشومانو باندې یګان وخت غوسه راځي، هغه بیا وروسته پښیماني ښکاره کوم چې ولې دې مې داسې وکړل. او بیا په بیرون کې له خلکو سره هم داسې زیاتره وخت کوشش کوم چې یو خو په روژه کې له خلکو سره ډېر نږدې پاتې نه شم، ونه غږېږم. عموما ځان ته ګوشه ځای انتخابوم، ځان ته ځای انتخابوم، فوکس ټول په تلاوت او د هغه څه باندې کوم چې هغه په روژه کې لازمی دی. نو عموما غوسه هم انسان ته راځي، خو کوشش د دې کوم چې ځان کنټرول کوم او غوسه ونه کوم او د خلکو سره ډېر خارج یاو کوم.
بله، او ځوانانو ته چې دوی روژه یو ډول ملامتي یا وایي چې زه روژه یم، جار و جنجال کوي، جنگ کوي، تر وهلو پورې خبر رسیږي، تاسو څه ورته وایئ؟
هغه ځوانان ته زما توصیه دا ده چې دوی دې روژه نه ملامتوي چې مثلا روژه ده، دا د دوی خپل کردار ده چې دوی کوي. روژه مونږ ته غوسه نه راولي، روژه کې یوازې زمونږ د مخلت تلل شوی ده او خوراک سکاک نه کوو، یعنی مونږ ته کومه بده خبره نه کیږي، بل شی نه کیږي، بل شی نه کیږي زموږ په مقابل کې. خو دا هر څه چې دا زمونږ خپل کردار ده چې مونږ یې کوو. عموما هغه ځوانانو ته چې هغوی په روژه کې دغه شان غوسه کیږي، د لاسه نه جنگ کیږي یا چاته یو بده خبره کیږي، هغوی ته زما توصیه هم دا ده چې دوی دې عموما په روژه کې ګوشه فاتې کیږي، د داسې مجلسونه چې هغه یاد د مانځنه وروسته د جمعتونو مخکې کیږي، بازارونو ته تګ دی، په دغه شان ځایونو کې دې ډېر ځان نه ښکېلوي چې ځکه چې دوی په خپل ځان باندې کنټرول نه لري، بیا وسیلې کیږي او بیا په زمن کې روژه ملامتوي، خو ټوله ګناه د دوی خپل وي. نو دوی دې دغه ځایونو نه ګوشه پاتې شي تر څو چې د خپل روژه ثابته وساتي او د نورو روژې ته هم نقصان ونه رسوي.
بله، روژه د صبر او حوصلې میاشت ده، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه. څومره په دې کې ځای د دې چې جار و جنجال وسي، عبادت وسي، هغه روژه لکه څنګه چې اصول دي هماغسې ونیول سي، څومره به ښیي چې دا مسایل پام کې ونیول سي؟
د یوې سالمې او د یوې مناسبې روژې لپاره په زمن کې باید د روژې لپاره دا هم ونیول شي چې مثلا دغه هر څه ته په روزمره ژوند کې مخکې تا ته راځي، هغه شیان ټول باید تلری کې. د روژې لپاره په خپل ذهن کې یو نوی تسمقات باید هر سړی جوړ کړي، او هغه تسمقات باید داسې جوړ کړي که دته هر څوک هر څه وایي نو دا دې ووایي چې ما څه نه دي اورېدلي او نه مې څه لیدلي دي. دا دې باید د روژې په خاطر باندې ځان کوند کړي، ړوند کړي، او هغه به سبب د دې کېږي چې د دېو دا روژه او دغه میاشت به انشاءالله په دې باندې ډېر په خوشحالۍ باندې تیریږي. دوی به له هیڅ کوم داسې ستونزې سره نه مخامخ کیږي چې د روژې نه او پس د روژې د خلاصېدو نه پس دوی پښیماني وښایي.
د ښځو د حقونو فعاله اوږې احمد زی هم له ټولو خلکو په تېره بیا له ځوانانو څخه چې ځوانه انرژي لري غواړي چې مهربانه اوسي او تر خپل توانه له نورو خلکو سره د ژوند په هره برخه کې مرسته وکړي.
اول باید ووایم چې د روژې میاشت اسی یو میاشت چې د انسان صحی حالت، د انسان روحي او رواني حالت او د هر څه تبدیلیږي لکه چې یو تازه کیږي یو شی چې بیرته د سر نه راژوندی کیږي. په دغه میاشت کې انسان هم د سر نه تر پښو پورې بیرته دنیا ته راځي او بیرته راژوندی کیږي. د چی شي سره؟ د عبادتو سره، د روژې سره، او د دغې مبارکې میاشت د برکتونو د عمله انسان بیرته راژوندی کیږي او د هغې ټولې ګناوې بخل کیږي. نو په دغې میاشت کې که ورونه اوسي، که خویندې اوسي، نو ټولو ته لازمه ده چې په دې میاشت کې باید ډېر د حوصلې نه ډېر د تر هغه پورې چې کولی سو باید مونږ خپل نیکي، خپل هماغه ثواب نورو ته ورسوو او د ثواب هم وګټو او هم وکولی سو چې نورو ته نیک کارونه وکړو. نو که دا ځینې ځوانان یا بالخصوص هلکان یا سړیان په دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي، یا مثلا په کور کې بې حوصلګي کوي خپل د مېرمنې سره یا خپل د اولادو سره، یا په بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي په ښار بازار کې، نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي. ځینې سړیان یې لکه چې ګورو بیرونه کور ته راسي، نو په ښځې باندې ډېر خبرې کوي او تندخویي کوي او اولاد وهي او په کور کې چې زه روژه یم او تاسو ارام اوسئ او خبرې مه کوئ. نه، داسې خو نه کېږي. لکه چې مثلا یو سړی باید خپل ښځې سره د کور کارونه کې په روژه ماتي کې په دو کې کومک وکړي. او ځوانو لکانو ته خو بیخي لازمه ده چې دوی خو ځوانان دي، دوی خو انرژي ډېره ده، د دوی حوصله باید بیخي ډېره اوسي. دوی خپل د سپینګیري پلار یا سپینسرې مور یا خویندې یا نور کسان چې په کور کې اوسیږي باید هغو سره بالکل یو ډېر عالي چلند د نورو میاشتو نه بر علاوه په روژه کې باید بالکل داسې یو فضا په کور کې رامنځته کړي چې د خوښۍ، د خوشحالۍ او یو ډیره ښه روژه باید ټول ولرو.
بله، هر وخت په تیره بیا په روژه کې ډیره بدخویي کوي، څومره بد اثر په چارچاپیره کوي، ماشومانو باندې څومره بد اثر کولی سي، په مشرانو باندې، په سپین سرو باندې څومره بد اثر کولی سي چې د ځوان یو دا ډول چلند دوی ګوري.
بله، لکه څنګه چې دا د کورنۍ ژوند ته مونږ وګورو، د یو مور او د یو پلار ټول امید او ټول هماغه ارزو یې د اولاد ته ده چې هغه اولاد ګورو. یو پلار یا یو مور که یو اولاد غټوي، نو دې دپاره یې خو نه غټوي چې خدای نخواسته په آینده کې هغې ته بېرته بې احترامي وسي یا د هغې خبرې ونه منل سي. او دغه ځوانان چې بیا په کور کې بدخویي کوي یا بدون روزه یا روژې په میاشت کې، نو دوی ته لازمه ده چې دوی په کور کې باید دا کارونه ونه کړي. دوی باید ډېر د نرم خویی نه، ډېر د حوصلې نه او ډېر د ښه کلماتو نه استفاده وکړي، تر څو هغه د مور زړه هم په لاس کې ونیسي یا د پلار زړه هم په لاس کې ونیسي. او هغه چانه چې مور پلار راضي، نو هغې نه خدای به بالکل راضي.
بله، په آخره بیا هم که دې ځوانانو ته یو پیغام ولرو چې د تاسې ار کړه وړه په نورو باندې مستقیم او غیر مستقیم اثر کوي، که روژه وي یا غیر د روژې وي، که تاسې خپل خوی داسې کوي چې هغه د ټولو د خوښې وړ وګرځي، دا به څومره ښېګڼې ولري. دوی ته یو پیغام به هم ولرو.
بله، زما پیغام ټولو ځوانانو ته، بالخصوص دغه د کور سړیو ته، ځوانانو ته، او نه تنها یوازې هلکان بلکې نجونو ته هم، ټولو ته زما پیغام دا دی چې تاسو د ډېر ښه چلند نه، د ډېرې حوصلې نه او د ډېر ښه کلماتو نه استفاده وکړئ. د دو د بد چلند په د لویانو نه هم په وړه ماشومانو باندې ډېر بد تاثیر لري. یو وړکی ماشوم کله چې یو څوک د بیرون نه راسي، نو دا ورته ورمنډه کوي، ورمنډه کوي چې یا ورور راغی یا پلار راغی یا بل څوک د بیرون نه راغی په ډېر خوشحالي. او دا که په پټکه وکړي او په یو خبره وکړي، نو د دغې دا روحي حالت بیرته ضعیفه شي او لاړ سي او کنج ته کینی او ځان سره چورت وهي. دا او همداسې مور، همداسې پلار، نو کله چې دوی کور کې دي یا که د کوره بیرونه دي په ټولنه کې، باید د ټولو سره ډېر یو ښه چلند ولري، ډېر یو ښه رفتار ولري، د حوصلې نه استفاده وکړي، ښې خبرې، ښې کلمات، ښه کلمات، ښه خبرې د انسان روحیه پاس دی، انسان ته انرژي ورکوي او دا ډېر مفید ده او ډېر فایده مند ده.
Thank you. درن دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه فرض کی چی است علم مال او ملګری
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 21 24 501.